د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. زموږ خبرونه په www.azadiradio.com کې په ټوله نړۍ کې اوریدل شي او په رادیو کې په منځني څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې نیول شي. پروانه خبرونه کې مو په کابل کې د دفاع وزارت سره لوي 14 خبرو او همدغه شرط مو د امریکا د دفاع وزیر سفر سره لې د نورو مطالبه تر در پیژندنې مخکې خبرونه لناجي صافي څخاورو.
د هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سلټی کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دفاع وزارت مخې ته ځنوژونکي حمله شوې. لسګونه ځوانانو نن په کابل کې مظاهره کړې او د پاکستان صدر اعظم نن هند ته ځي. د خبرونو تفصیل: نن سهار په کابل ښار کې د دفاع وزارت مخې ته ځنوژونکي حمله وشوه. د دفاع د وزارت د وین مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې وزارت له ودانۍ د باندې حمله شوې. د پدې اړه وویل:
د یو انتحاري برید وو په 8:45 ملکی تلفات نه جزئیات معلوم نه دي. دفاع وزارت نه بیرون د سړک په سر باندې انتظار شوه.
د دې پیخي مسولیت چا په غړن د اخیسه په ډیره تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرونه وخت ناسابه افغانستان ته سفر وکړ. هیګل چې د پینټاګون د مشر په توګه د لومړي ځل لپاره بهر ته سفر کړی وویل په داسې حال کې چې ناټو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو انتقال ته تیاری نیسي، ګڼ شمېر ستونزې په مخ کې پرتې دي. د متحدو ایالاتو او متحدانو ته خبرداری ورکړ چې پر خپل ماموریت متمرکز پاتې شي. هیګل هغو خبریالانو ته چې د کابل په سفر کې ورسره یو ځای دی وویل دی با له ولسمشر حمید کرزی سره د دغه فرمان په اړه خبري وکړي چې له میدان ورداګو څخه د سپیشل فورس یا د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو غوښتنه کوي. خو دا ونویل چې افغان ولسمشر ته به پیغام سوي. په کابل کې لسګونه ځوانانو نن مظاهره کړې. د کانکور د ازموینې د ورستیو پایلو اعلان وروسته هغه ځوانان چې په کانکور کې کانکور ازموینه کې به نتیجې پاتې شوی مظاهره کړي. دغه لسګونه ځوانانو نن د لوړو زده کړو وزارت مخې ته راټول شوي او د لوړو زده کړو وزارت پر غنی چې د لوړو نمبرو له ترلاسه کولو سره سره بیا هم به نتیجې پاتې شوي دي. تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان ملي پولیسو یو افسر، یو روسي ژورنالیست او د ډلیز ایجنسی تیری قرباني هندي پیغله چې په هغه لزګونو خزو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2013 کال د زړورو خزو په توګه ستایل دي. د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو خزو ته د هغو جایزې ورکړې. دوهم بریدمنه ملالۍ بهادوري چې د دریو ماشومانو مور او د افغان ملي پولیسو د مخدره موادو ضد څانګې له لومړنیو ښځینه غړو څخه ده، اوس هم د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې دنده ترسره کوي او د زړورتیا په خاطر د دې جایزې لپاره نومول شوې ده. ملالۍ بهادوري ته یې جایزه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسپارله.
For courageous and dedicated service to drug law
په افغانستان کې د مخدره موادو ضد قانون د تنفیذ او د ټریننګ په برخه کې د زړورتیا او میړانې لپاره د افغانستان د مخدره موادو ضد ملي پولیسو لومړنۍ ښځینه ساتنمنه ملالۍ بهادوري د زړور شج په توګه اعلانو.
په نورو مېرمنو کې یو روسي ژورنالیست، د نایجیریا د دیموکراسۍ یو فعال، د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع او په نوی ډیلی کې په یو بس کې د ډلیز جنسي تیری قرباني پیغله چې وروسته یې په یو روغتون کې ساور کړه شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ اتیا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 1509 افغانۍ. د پاکستان صدر اعظم نن هند ته ځي. وروسته تر دې چې راجا پرویز اشرف د پاکستان صدر اعظم شوی دی، د هند ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر شخصي بلل شوی او تمه ده چې راجا پرویز اشرف په اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتي مزار ته ورشي. د دې سفر په ترڅ کې د هند له سیاستوالو سره د خبرو اټکل نه کیږي. د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې د هند صدر اعظم منموهن سنگ بول د هند او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو کې پرمختګ شوی، د دواړو لوریو د خلکو ارتباط زیات شوی او سوداګرۍ وده کړې ده. خو منموهن سنگ څرګنده کړه چې تر هغو اړیکې یو مخ عادي کېدای نشي چې په پاکستان کې د تروریزم ماشین کنټرول شوی نه وي. د جنوبي آسیا د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې هغه وخت بحران زیات شو چې د کشمیر د بیلتون د کرښې په اوږدو کې د شخړو پر مهال د دواړو خواوو شپږ پوځیان ووژل شول. د سوریې د وسلوالو مخالفینو یو وین پرون وویل د سوریې د پوز بمباری د ملګرو ملتونو د هغه کاروان مخه ونیول چې د یویشتنه برمته شوي او سولساتو د منډلو لپاره روان شوي وو. د ملګرو ملتونو د یویشت سولسات یې دوه ورځې مخکې د مخالفو وسلوالو لخوا د جولان لوړو ته نږدې برمته شول. د وسلوالو مخالفینو ویان ابو عصام تحصیل وویل چې د ملګرو ملتونو کاروان پرون د سوریې له جمله سیمې نږدې یو کیلومتر لرې نافیه سیمې ته ورسید. جمله هغه سیمه ده چې ګومان کېږي فلیپیني سولساتې برمته پکې ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو د سولساتو مشر هیرو لا دوسوس وویل دی هیله مند دی چې د مخالفینو او د سوریې د حکومت ترمنځ به یو اوربند اټینګ شي سو د بنته شویو سولساتو ژوند خوندي شي.
دا امکان سته چې کله یو څو ساعتونه اوربند ټینګ سي نو زموږ د خلکو له خوښې کېدو سره به مرسته وکړي. د دې ویلو اړتیا نشته چې هسې چې موږ ټول هیله لرو وسي، نو کلکه تمه مو ده چې زموږ د کسانو له خوښې کېدو وروسته به د سوریې د وسلوالو ځواکونو لخوا د دې کلي او د ملکي کلیوالو پر ضد د غچ اخیستنې عملیات ونه سي.
د زیاته کړه چې یرغمل شوي سولساتي په جمله کلی کې د سلورو ودانیو په تکاویو کې ساتل کېږي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری وویل چې د سوریې پوز جمله ته نږدې د وسلوالو مخالفینو سنگرونه په نخه کړی وو. د خبرونو پای.
د آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام هڅه کوي چې په کابل کې د دفاع د وزارت مخته ل خپل خبريال سره په ټلیفون وڅغی شو او هلته د شوی چاودنې له جزئیاتو تاسو خبر کړو. په کابل کې مو د امریکا د دفاع وزیر لیدنو کتنو هم خبرو. د کابل په انتون د مزکی پیژندنې له یو استاد سره شغیدلیو چې د افغانستان د اوبو پاړه وای
په مال جکس مثلا اوبو ته خزر ضرورت لري. دا اوبو کوم ووی شو په دې ماده رمس یو کلیدی موضوع د سولې په افغانستان د اوبو پټ
د اوبو د ویش لپاره بندونه په کار دي. په هلمند کې خلک د کجکی د برښنا د بند له کارونو شکایت کوي.
موږ خپل د میډیا د خپلواک څخه په وارو وارو اوریدلې دي چې عملی کار شروع دي. موږ ته ډیر افسوس ودرېږي چې دغه عملی کار په کوم ځای کې شروع دي. خو زه د دې دګي وسیدونکو یم، د دې دګي کارکونکو یم.
د افغانستان په شمال کې مو د واورو لورې دوه خبرو چې د میوه ونې ځپلې دي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د متخصصو ډاکټرانو په وینا واوري چې پر ماشومان او ځلمکیو ویډیو گیمونه څه منفي اغېز کوي. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن تر 9 بجو لښ مخ کې په کابل کې د دفاع وزارت سره چاودنه وشوه. نسیم شفق د پیش له ځای د غووس په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، د تلفاتو په اړه تاسو څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
بل لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړل نن دقیقا نه بجونه لاس د خیمه کې د دفاع وزارت دروازې سره یو ځانوجون کې انتحاري عمله وسوه او تلفات هم وړول. عیني شاهدان وویل ازادي رادیو ته چې دوی ولیدل چې هم ملکی وګړي وزل شوي او ټپیانو او هم د ملي اردو سرتیري په دغه سیمه کې. ولې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي خبریالانو ته د پیښې په سیمه کې وویل چې په دې پیښه کې ملکی وګړو ته درانه تلفات اوښتي دي، مرشوب لا اوښتي. ولې دا یې وویل چې د ملي اردو سرتیري په دې پیښه کې نه دي وزل شوي او نه دي چپیان سوي.
شفق صاحب تاسو ویل سي دي دفاع وزارت ویان وای سي درانه تلفات اوشتي دي پسمه کې چې د غووس تاسو یاسي او کله چې د چاودنې په وخت حالت سیمه تر رسیدلې وي امبولانسونه تر سترګو کې شي ټپيان انتقالوي او یا دسي څه حڅ روان دي.
بلی اول خو تاسو دا وایم چې کله دغه پیښه وسوه دغه چاودنه وسوه زه هم په همدغه پیښه کې وم، یعنې د چاودنې او کوم موټر کې چې زه سپور وم هغه ترمنځ تقریبا شل متره فرق و، یعنې زه هم د پیښې په ځای کې وم. بلې امبولانسونه له پیښې نه وروسته راغلل، زخمیان مې انتقال کړل او لومړی یې زخمیان انتقال کړل او بیا یې جسدونه چې څوک وزل شوي وو هغه انتقال کړل او اوس دا ټول انتقال شوي دي او سیمه د ملي اردو سرتیرو لخوا په ټینګه کلابنده ده او جسدونه او زخمیان او ټپیان انتقال شوي دي او اوس دغه ځای په کومه چې پیښه چې شوې ده هغه ځای په پاکولو دی بوختي او د اطفایي موټر راغلي دي او هغه جایونه مینځي.
تاسو ویل چې زخمیان انتقال کړل، اټکل هم څوک کولی شي چې څومره امبولانسونه وو؟ له مخه څوک اټکل کولی شي چې د تلفاتو شمیر زیات وو او کم؟
نو امبولانسونه خو زخته ډیر راغلل، شیبر صاحب دا باید تاسو ته یادونه وکړم چې زخته ډیر راغلل، تقریبا سیمې ته تر لسو پنځلسو پورې امبولانسونه د ملي اردو راغلل او دغه راز شخصي امبولانسونه هم ما دوه درې ولیدل چې کېدای شي شفخانو پورې مربوط امبولانسونه وو، دولتي شفخانو پورې دوی هم دې خواته دلته راوستل سول او د جسدونه او ټپيان انتقال کړل. یعنې په مجموع کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال عظیمي هم دا تایید کړ چې تلفات په دې پیښه کې زخته زیات دي او زخمیان هم زیات دي، ولې ده فقط دا رات کړ چې موږ کله ترې پوښتنه وکړله چې ملي اردو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخت کنه، دوی ویل چې نه ټول تلفات یې ملکي وګړي دي او په عین حال کې د پیښې په سیمه کې تقریبا اوه یا اته موټره چې شخصي موټرو دا ډېر سخت زیانمن شوي وو او دوه درې نور لکسلري چې وو دا هم زیانمن شوي وو، یعنی لس تر دولس تر دیارلس پورې موټر هم زیانمن شوي وو په دې پیښه کې.
شفق صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند د امریکا د دفاع د وزیر چوک هیګل په ارتباط څه ونه ویل؟ هغه خو پرون ناوخته کابل ته رسېدلی وو، د چاودنې پر مهال هغه هم هلته وو او که نه؟
بله مکسن استاسیا دا ونه وکړه خاغلی هیګل د امریکا د دفاع نوی وزیر دای هم کابل ته راغله د ترسو په افغانستان کې افغان چارواکو سره او ولسمشر کرزی سره وګوري او خبري وکړي. ولی څومره چې موږ معلومات تر لاسه کړل لزینو چارواکو څخه او مقامات څخه هغه ویل چې خاغلی هیګل د چاودنې پر مهال چې د دفاع د وزارت مخې ته کومه چاودنه یا انتحاري حمله وشوه دی په دې وخت کې په افغانستان په دفاع وزارت کې نه و.
نسیم شفق، مننه و موردل چې د امریکا دفاع وزیر د کابل د نن ورځې د چاودنې په وخت باندې د چاودنې په ځای کې نو او د دفاع وزارت مخې ته په چاودنه کې ملکی کسانو ته تلفات اوښتي دي او ټاکل شوی ده چې هیګل به له امریکایي پوځیانو او ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ له مخې له افغان ولسمشر سره د هیګل په خبرو کې یوه موضوع شي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر موضوع وي. افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه احمد تکل رپورټ لري.
چک هیګل نه ورځې وروسته لدی چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه لوړه وکړه کابل ته ولاړ. په لوړه کې د ژمنه کړې و چې له افغانستانه به په بریالیتوب سره د امریکایي سرتیرو وتل یقیني کړي. هیګل په الوتکه کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لپاره تیاری روان دي ډېر ستر مسایل او ستونزې هم په مخ کې شته. د زیاته کړه چې د انتقال بهیر باید په سم ډول او له افغان حکومت او نړیوالو متحدانو سره په شراکت کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر وویل دای افغانستان ته د دې لپاره ځي چې تر هر څه مخکې د خپلو سرتیرو مننه او ستاینه وکړي. ښاغلی هیګل زیاته کړه کله چې په مشرتابه کې بدلون راځي پکار ده د هغو کسانو د هڅو درناوی وشي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به 34,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي او په دې توګه به په افغانستان کې د امریکا د 13,000 کسیز پوځ شمیره سمنیمایي شي. د امریکا دفاع وزیر به کابل ته د سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي ښایي د کرزي او هیګل په خبرو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. هیګل خپلو سرتیرو ته په یو پیغام کې وویل زموږ دا هدف چې افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه اخلي واضح او ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې تل تر تله پاتې کېدل د امریکا هدف نه دی، بلکې دا د ده په وینا په افغانانو پورې اړه لري چې په خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د هالند صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې هالندي پوځي ترینران یا روزونکي به چې اوس مهال په کندز ولایت کې په دنده بوخت دي، له ټاکل شوې نیټې مخکې له افغانستان ووځي. مارک روته وویل افغان ځواکونه اوس د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي، او زیاته کړه چې د هالند د نږدې 1500 کسیز پاوز 200 نور سرتیری به له پلان سره سم تر راتلونکي کاله په افغانستان کې پاتې شي. افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي مسؤلیتونو د منلو په حال کې دي، خو دا پوښتنه شته چې آیا دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو او تشدد د مخنیوي توان لري کنه. په همدې حال کې د تشدد د پیښو نوی راپورونه ورکړل شوی. پرون په یوه پیښه کې د ناتو یو ملکی قراردادی د دریو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و په ډزو ووژل شو. په 2012 کال کې څه باندې 60 بهرني پوځیان د خپل منځي حملو په نتیجه کې ووژل شول، چې نتیجه یې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې اعتمادۍ زیاتېدلو. د بریدونو د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه هم له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
کابل ته مو د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل د سفر په ارتباط رپورټ اوریده. د چاک هیګل له رسیدو سره چې پرون ناڅاپه ناوخته کابل ته ورسید، نن د دفاع وزارت مخې ته چاودنه وشوه. بل لور ته په دغه ښار کې نن مظاهره شوې ده. دغه مظاهره محصلینو کړې ده. په افغانستان کې د 1401 مریض کال کانکور ازموینې نتیجه د پنځشنبه په ورځ تیر اونۍ ناوخته د لوړو زده کړو د وزارت لخوا اعلان شوه. د لوړ زده کړو وزارت د پنځشنبین البته مخکې تر هغه د لوړ زده کړو وزارت ویاند محمد عظیم نوربخش ازادي رادیو ته تر ازموینې وروسته ویلي وو چې د سش کال کانکور په ازموینې کې شاوخوا 115,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه، چې له هغې ډلې 55,000 د لوړو زده کړو او نیمه عالي موسسو لور ته کامیابه شوي دي. خو پر دغو نتیجو انتقادونه شوي دي. اوس هم په کابل کې دغه اوس مظاهره یو شمېر محصلینو کړې ده. رحمت الله افغان د مظاهرې له ځایه په ټلیفون را سره دی چې د کابل له پوهنتون سره ده. رحمت الله افغان، څنګه د مظاهره کوونکو شمېر څومره ده او دوی د کومو سیمو دي؟
شکر صاحب، تاسو یو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د مظاهره کوونکو شمېر تقریبا 300 کسانو ته رسیږي. دوی د کابل پوهنتون بلا مظاهره پیل کړه. اوس مهال د لوی وزارت مخې ته دوی سره راټول شوي دي او شعارونه ورکوي. شارو کې دوی لیکلي دي او همدارنګه شعارونه وایي چې موږ د کانکور پایلې نه منو. هغه کسان چې په کانکور کې درغلي کړې باید محکمه شي. او دوی خپله په شعرو لیکلي دي چې د لوړو زده کړو وزیر دې استعفا ورکړي. او تاسو څنګه ده چې د پروګرام مخې د لاري مظاهره ملي شورا ته پورې وغځېږي او هلته خپل وروستی پرېکړه لیک هم ولولي؟
د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادي راډیو ته ویلي وو چې محصلین کولی شي که شکایت لري د دوی د شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. څنګه هغه کمیسیون باندې دوی قناعت نه دی کړی دغه محصلانو؟
نه، دوی قناعت نه ده کړی او د همدې کمیسیون د کانکور پایلې نه مني. اوس د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش مظاهرېشیانو ته راووت او دوی سره په خبرو بوخت ده تر څو پورې چې خپل غبرګون وښيي په وړاندې باندې. تاسو سره غږېږم، دوی اوس راوتلي دي او مظاهرېشیانو سره په خبرو دي. خو داسې معلومېږي چې دوی اوس بېرته مظاهرېشیانو نه د وزارت خوا ته حرکت وکړي، یعنې امنیتي کسانو ورته اجازه ورنه کړه، ځکه مظاهرېشیان ډېر قهرجن وو. کله چې دی وژدي نو خپلې
رحمت افغان، د دولسمو ټولګیو د فارغانو د نتیجو په ارتباط اکثر شکایتونه د ولایتونو د زده کوونکو په دغه مظاهره کې دغه اوس چې په کابل کې روانه ده، د کابل زده کوونکي ډیر دي او کنه د ولایتو هم ورته راغلي؟
دوی د مرکز ولایت هم دي. دوی وایي چې موږ د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو راغلي یو او د کابل خلک هم دي، ولیکن دوی سره نجونې نه لیدل کېږي، بلکې ټول نارینه هلکان دي د کانکور پایلو کې یا بنتیجې همدارنګه ناکامې لان شوي دي.
رحمت افغان، مننه و موریدل چې په کابل کې د لوړو زده کړو د وزارت مخې ته یو شمېر محصلان راټول شوي دي، د 12 ټولګیو فارغان دي او دوی د کانکور د سش کال د نتیجو پر ضد اعتراض کوي او د حکومت غوښتنه دي چې د لوړو زده کړو وزیر باید له خپلې دندې ګوښه شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، خوست، کلات، ګردیز، مهترلام، اسدآباد او غزنی ښارونو کې د افم په 3.5 هم اوریدلی شي. د افغانستان د کابل د پوهنتون یو شمېر استادان د چارلز نړیوال پوهنتون لخوا د چک جمهوریت پلازمېنې پراګ ته رابلل شوي دي. دا استادان چې د پولیټکنیک او د کابل د پوهنتون دي، یوې د جیولوژي درس ورکوي او په پراګ کې د اسنوګ دی په موده کې د پراګ له چارلز پوهنتون د جیولوژي د برخې له استادانو سره لیدلې دي. له ده سره ما مرکه کړې ده. د رپورټونو له مخې افغانستان د اوبو 15 حوزې لري چې څلور یې بهر ته ځي او یو یې د افغانستان دننه ده. خو ډېر کله افغانان په خپل هم دا وایي چې له دې اوبو افغانستان سمه استفاده نه کوي. څرنګه کېدای شي چې له دې اوبو افغانان بهتر استفاده وکړي؟
قوانین ملي او بین ملي وجود لري. د سړک کولی شي یو د اعتماد وړ یو پلیټ فارم جوړ کړي، یعنې اوبه څنګه په پاسری پول کې استو مګې مسواده کو او افساګان سپټری پول کې غوې مسواده کی. لار دار اس مونږه په هغه مناسب ځای کې وړه بندونه او غټ بندونه باید موږ جوړ کړو.
دا وړه بندونه هم د افغانستان په ګټه تمامې دی شي.
سل په سل کې دوا پر نظر باندې منه زه متخصص تا ته وایم چې وړه بندونه موثرت پدې کې سه خود دغه کلی باندې دوی پدې کې سمخت اوس غیر دې مثلا عین مثال په راجستان د هندستان کې لرو مثلا د خلک ان خود د کمیونټي انوالس وتوي سینه دا اشتراک د کلوب باندو، یعنی دوی کولی سی او مقدار زیات او بل اقل په شکل د اشکال په ډیر ورلو په ډیر سره طریقو باندې او به مخه وینسي او دا وبو اورو پورو زیر مکی، یعنی عمل ساتیوونه سفره کی هم په دراز مدت کې د زمکه لاندې او به کې هم د زیت تحصیل لري، یعنی غیر چارچول سی.
استاد اقرار کچرته افغانستان وړه بندونه جوړ کله کچرنګ چې تاسو دا نظر لري د افغانستان جنې دریابونه ډیر تولانی په افغانستان کې د نن به هیڅ لکه هلمند لکه د کابل دریا البته سپی اورو سماوینینو سره یو ځای شي. په دغه سندونو کې چیرته واړه بندونه جوړ شي د افغانستان گاونډیان به اعتراض وکړي.
زه تا ته په ډاګه وایم چې دغه دنیا اوس نه د شخړې خبره نه ده، دا د تفاهم خبره ده. د ملي او بین المللي قوانین دي، باید دغه اعتماد را پیدا شي سم گاونډي او هم ګلوبون استفاده وکړي. اما دا ډیره غلطه خبره ده، زموږ له تندر مړسو او دغه افساګل او ګلوبون استفاده وکړي.
نو له گاونډیانو سره اوسه فرزن له ایران سره کچیرته د هلمند او بو په ارتباط خبرې کوو، نو آیا د څه تحقیقات په افغانستان کې شوې دي؟ د هلمند او بو اندازه معلومه کې او له ایران سره یو نتیجې ته ورسېږي چې دومره بو په افغانستان مصرفوي نور به ایران ته ورسېږي.
ډېر خاص سوال ده وکم په کمال د تاسو سره لکال د 1900 موږ د خوته کوم د تاور قوم نه لرو. موږ له ایران سره یو تعهد نامه لرو چې په اساس دغه سپاره نورمال وخت کې باید موږ دویشت متمکه په یو سینه کې ووت او غوښت خوش. اما اوس خو دا وشکالی ده، د موږ د اوبو بهیر ډیر کم شوی دی او موږ تاسو څنګه دغه مواد او اسناد نه لرو. موږ غوښت وایس موږ اوبو کم شوی دی ولزی مال رمسه دا په اساس تفاهم دی علمي سره، دا په اساس دی یو قانون دی ملي او بین ملي سره دا امکان شته چې موږ یعنی هغه اوبو څخه باید موږ استفاده وکړو او هغه اوبو څخه موږ توان مثلا استفاده نه اضافي دي لغنه ول لغنه باید سب سیاغان استفاده وکي.
نو دلته اول باید ستاسو په فکر د افغانستان له څلورو مهمو سیندونو له آمو، مرغاب، هلمند او کابل او کونړ سیند نه له دوغو نه کچیرته افغانان استفاده کوي او واړه بندونه جوړوي، اول باید له ګاونډیانو سره مشکل حل کړو کنه؟
نه، په واړه بند کې هیڅ ګناه دغه تعهد کوټمن موږ نه لرو سم سیاغان سره.
یعنی تاسو د افغانستان دولت ته د اوبود یو متخصص په هاي سال وته دغه پیشنهاد کوي چې باید سمدستي وړه بندونه جوړ کړي،
یعنی اوس د زو سمره دي. اما په هر حالت کې موجوده د وړه بند د غټو بندونو
او د
سل په سل کې
اوس مهاله موضوع ده،
یعنی هغه نهایی او هغه دغه چارچوب کړي
هغه حیاتی ده. تاسو په نظر باندې
زه غواړم تاسو یو بل خبر وکم چې کله اوبه مون مهار کړی سو په شکل صادقانه سره او په مر جکس مثلا او بوت خرج ضرورت لري دا وب کوم ووی شو زه په دې مال رم سه یو کلیدی موضوع د سول په افغانستان دا وب دي.
پانوال محمد نیم اقرار د کابل په هنتون استاد مننه سه سمور سره مبارک وکړه.
کوم ابا
له ګاونډي هیوادونو سره د اوبوستون ز افغانستان څنګه هوارولای شي، واړه بندونه کوم دي لوی بندونه کوم دي او اترنګ افغانستان کولای شي چې د نړیوالو قوانینو سره سم معینه اندازه اوبه د ځان لپاره او د خپل خلکو لپاره راوګرځوي. د استاد اقرار بشپړه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو بیا اوریدلی شئ. البته دا مرکه د نن ورځې په اوږدو کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خپرو، خو بیا هم د بندونو په ارتباط د کجکي ولسوالۍ ته د برېښنا د دریم توربین وسایل څلور کاله وړاندې رسېدلي دي. د فابریکې کارکوونکي وایي تر اوسه 130 میلیون امریکایي ډالره د بهرنیانو په معاشونو لګېدلي دي، خو د فابریکې د رغولو چارې لا نه دي پیل شوي. ویل کېږي د برېښنا دغه توربین چې لا نه دی تړل شوی د 25 میګاواټه تولید وس لري. د کجکي اوسېدونکي په دې اړه څه وایي؟ په دې ارتباط له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس تای رپورټ لري.
څلور کاله وړاندې د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین لپاره د 315 میلیون امریکایي ډالرو د پروژو مهم وسایل انتقال شول. هغه مهال په شمالي هلمند په خاص ډول کجکي کې امنیت دومره خراب و چې د توربین د انتقال پر کاروان برید وسو او د لسګونو ماشومان او ښځو په شمول د ملکي کسانو د مرګ او ژوبلې راپورونه هم خپر رسول. اوس چارواکي وایي دغه پروژې لومړني کارونه پیل شوي دي، خو د کجکي د برېښنا د فابریکې کارکوونکی سید غلام وایي که دې کار ته د مرکزي حکومت لخوا ځانګړې توجه ونه شي کلونه نور به هم پیل نه شي.
مکمل سامان راوړ شوی دی، کارګران راسي، خارجي کارګران یا انجینران راسي باندې وګرځي جی وو وای چې دا کار شروع کوو. یو کال مده کیږي چې راځي پرګرځي بیرته وځي، موږ کوم څوک نه دیللی چې دی شروع کوو کوي دا کار. ما دولت باید هغه خپل هغه نفر چې دغه ته موظف سوی دی او دی قرار ناستي ماجات خوري کار نه کوي باید کار وکړي.
د کجکی د برېښنا د فابریکې کارکوونکي او د کجکی اوسیدونکو وایي کجکی ته د نوې توربین رسیدلي وسایل د څلور کن رئیس په آزاد هوا کې پراته دي او اکثره پروژې زنګ خړلې دي چې کېدای شي یو شمېر د استفادې وړ هم نه وي.
په هغه وخت کې بیا امنیتي و په کټار د ماشين راوړ سو دلته ښه شو وسو ماشين د زنګو خړې د څلور کال کېږي چې ماشين باغ او باران او ته پروت دی باران هم پروري وسه پر دې تاسو لیدلای شئ.
نو دغه د نومو باز باز شان چې هغه ګټ زکه کرنه کوم چې جن وعده خست څه زکه چاغه وس د غلط تر رسیدلې چې هغه باید کډال ته ناسبې دغه ځای است چې په واسه کې نه وي.
د کجکی د برېښنا د فابریکې کارکوونکي د قراردادیانو د ترجمانانو له خولې وایي د پروژې د پیل رئیس 130 میلیون امریکایي ډالر بیل دي چې کار پیل سي په ماشونو او نور مصارف کې د څلور کلونو په مده کې لګول سي. څومره د وړاندې د هلمند چارواکو خبر ورکړ چې لشکرګاه او کندهار ته د کجکی د برېښنا د فابریکې د غزیدلو موزو د ترمیم او نوې کولو کار پیل شوی، خو د کجکی د زمینداور د سیمو اوسیدونکو وایي تر اوسه یو متر لین هم نه دی نوی شوی او عملی کار هم نه تر سرګو کیږي.
لین کار خو سر په نامه یو دوه خیمې ته ولاړې دي چې دا دوی کارکوونکي دی راغلي او نور د خطي سر په باره کې عمر د څوک نه دیل دی چې عملی کار وي. موږ خپل د میډیا د خپلیا څخه په وارو وارو اورېدلې دي چې عملی کار شروع دی. موږ ته ډېر سوز ودرې چې دا عملی کار په کوم ځای کې شروع دی، خو زه د دې ځای اوسیدونکو یم، د دې ځای کارکوونکو یم.
که هم د برېښنا د وزارت چارواکو ویلو بچ په هلمند کې دغه پروژې کار د نامنوې لامل زندیدل دي، خو د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبیل هم وایي نه یوازې د کجکی پر لار امنیت ټینګ دی بلکې پولیس په ټولو امکاناتو دغه پروژې د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
دوستان وایي چې ته امن نسته، ما یو پلان مخکې ویل دي، یو ځل بیا تکراروم، ما ته دي هغه جنس چې د کجکی د فابریکې د لپاره ضرور دی د هلمند په هر سرحد کې چې تسلیموي مسؤلیت یې زلر زیر سوم. موږ دلته د امن مشکل نه لرو.
د کجکی د برېښنا پر فابریکه باندې اوس دوه نور توربینونه تړل دي چې د خپل زړښت له امله یوازې 22 میګاواټه برېښنا تولیدوي. که چیرې هلته دریم توربین هم وتړل سي کېدای سي دغه تولید تر 6 میګاواټه پورې ورسیږي چې د هلمند او کندهار ولایتونو لپاره کافي برېښنا بلل کیږي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی پوهې گئی؟ د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. د خبرونه په منځني صف 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اتصالاتو د شرکت لاله ازادي راډیو ته غني سمسونه را رسیدلې دي. له هغه اوریدونکو مننه کوم چې د کابل د نن ورځې د 14 پاړې سمدستي ازادي راډیو ته سمس راستولې دي. یو اوریدونکو لیکلي د کابل په دوه مناحیه کې 14 وشوه. د حقیار په نوم بل اوریدونکو لیکلي دي په 9 بجې او 9 دقیقو 14 وشوه. دغه چاودنې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال هم وو او په روانه خپرونه کې مو د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د تلفاتو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د عبدالمنان په نوم له بغلانه یو اوریدونکي لیکلي دي چې د سالنګ لاره بنده ده که خلاصه. د ازادي راډیو له خبریال سره مو د کابل په شمال کې ارتباط په ټلیفون ونیو او هغه وویل چې د سالنګ لویه لاره نن بنده ده. لاس په چاو دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجی ساپی ناور.
نن سهار په کابل ښار کې د دفاع وزارت مخې ته ځن وژونکي حمله شوې. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون ناوخته ناسا په افغانستان ته سفر وکړ. په کابل کې لزګونو ځوانانو نن مظاهره کړې. د کانکور د ازموینې د وروستیو پایلو اعلان وروسته هغه ځوانان چې په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي مظاهره کړې. د افغان ملي پولیسو یو افسر، یو روسي ژورنالیست او د ډلیز ایجنسی تیری قرباني هندۍ پیغله په هغه لسو خزو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2013 کال د زړورو خزو په توګه ستایلې دي. د پاکستان صدر اعظم نن هند ته ځي. وروسته تر دې چې راجا پرویز اشرف د پاکستان صدر اعظم شو، د هند ته د هغه لومړی سفر دی. او د سوریې د وسلوالو مخالفینو یو بیان پرون وویل چې د سوریې د پوز بمباری د ملګرو ملتونو د هغه کاروان مخونی ولا چې د یویش تنه برمته شو سولساتو د مندل لپاره روان شول.
د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې ویډیو گیمونه پر ماشومان او ځلمکیو څه ناوړه تاثیر کوي. خوس د افغانستان شمال ته ورسو. د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له پرون راهیسې ترنه واوره ورېدلې چې میوه لرونکي ونې ځپلې. له کندوزه د اساجی رادیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
کندوز او شاوخوا سیمې د شنبه په سهار د یوې زورورې واورې د ورېدو شاهدانې دي. د ورکړې شوې رپورټونو له مخې داسې بریښي چې دغه واوره په ټولو شمال ختیځو او شمال لویدیځو ولایتونو کې لږ ډېره راپریوتې ده، خو ویل کېږي چې د بدخشان په شان په غرنیو سیمو کې تر ټولو زیاته واوره شوې ده. د یادونې وړ ده چې دغه واوره په داسې حال کې راورېدلې ده چې په شمال ختیځو ولایتونو په تیره بیا کندوز، بغلان او تخار کې میوه لرونکو ونو له یوې مخې ګلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ټول مالداران څړځایونو ته وتلي او دښتې او میرې د کوچیانو په کېږدیو ښکلې شوي دي. ویل کېږي چې اکثرو میږو او وزو بچي هم راوړي دي. د معلوماتو له مخې دغه واورې د جمعې د ورځې له ماښامه وروسته له هغې په ورېدو پیل وکړ چې د هود ساړه بادونه ولګېدل او په یو ډېر کم وخت کې پخوانۍ پسرلنۍ هوا د ژمي په سړه هوا بدله کړه، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې استکړې ژمنۍ بخارۍ بیرته وکړنګول شوې او د کورونو د تودولو لپاره یو ځل بیا وکارېدي. لکه څنګه چې بریښي، دا مهال د ځمکې په مخ تر 40 سانتي مترو پورې واوره پراته ده. دا په داسې حال کې ده چې اورښت لا دوام لري او د هوا حالاتو ته په کتنه داسې معلومیږي چې دغه اورښت به دوام وکړي. خلک په دې هیله دي چې د دغه واورې یخنی دوام ونه کړي او هوا ژر تر ژره د یو ژوند بخونکي لمر په ځلیدو سره بیرته خپل عادي بهیر ته راوګرځي. له دې پرته ویل کېږي په سیمه کې بڼ لرونکي او مالداران له حتمي تاوان سره مخامخ کېدای شي.
پښتانه په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان؟ دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپرېږي. د مخاورو عمدي وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي؟ پښتانه په نړیوال کلی کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو ته تاسو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر راستولی شئ، ازادي راډیو ته او له موږ سره شریکولی شئ. په فیسبوک کې دغه سوال ازادي راډیو مطرح کړی دی چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی علت څه دی، او بیا دغه پوښتنې دي: آیا اقتصادي ستونزې، د عامه پوهاوي کموالی، ټولنیزه ناانډولي، علتونه نور دی او زور زیاتی نشته. تر اوسه پورې اکثر اوریدونکو لیکلی دی سي دامه پوهاوی د کموالی له امله په افغانستان کې له ښځو سره زور زیاتی روان دی، او یو شمیر کسانو بیا له ازادي راډیو سره د فیسبوک له لارې دغه لیکلی دی چې اقتصادي ستونزې ته د عامل شوي دی چې په افغانستان کې له ښځو سره خشونت وشي. په روانه خبرونه کې تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ویډیو گیمونو اثرات پر ماشومانو او ظلمکیو باندې څېړل شوی دی. د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې په دې ارتباط واوري. دا پروګرام مصطفی صدیقي چمتو کړی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. از برنامه صحت رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانانم امروز این هستند: دکتر عبدالملک مالک از ریاست محیط زیست، دکتر بشیر احمد سروری مدیر مسئول بخش صحت روانی از وزارت صحت عامه افغانستان از کابل، و دکتر خالق ویسی از فنلند در این برنامه اشتراک دارند. تشکر از همه شما که در این برنامه اشتراک کردید. امروز در این برنامه صحت درباره یک موضوع جالب دیگر صحبت میکنیم: اثرات ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان در افغانستان. مشخصا روی سه نکته که تا لحظات دیگر خواهید شنید تمرکز میکنیم: اثرات مثبت و منفی بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان، نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از بازی های کامپیوتری، و پیام و سفارش به اطفال و والدین. خب، تا جایی که ما تحقیق کردیم و میدانیم، گیم ها یا بازی های کامپیوتری این روزها در بازارهای افغانستان به وفرت قابل دسترسند. انواع مختلف و بازی های متنوعی موجودند. تحقیقاتی که در غرب انجام شده نشان میدن که اطفال و نوجوانان بیشتر از هر وقت دیگر اوقاتشان را پشت بازی های کامپیوتری میگذرانند، و این پروسه به شکل نگران کنندهش در حال گسترش است. سیستم عصبی در حال تکامل و پیشرفت اطفال به شدت در معرض اعتیاد به بازی های کامپیوتری قرار دارد، و روانشناسان اطفال آن را بهترین گزینه برای سرگرمی اطفال نمیدانند. مهمانان گرامی، باز هم خوش آمدین. خب دکتر سروری، پیش از این که در مورد اثرات مثبت و منفی استفاده از بازی های کامپیوتری در اطفال و نوجوانان صحبت بکنیم و بیشتر بدانیم، شما که در افغانستان هستید، هرچند شاید تحقیق مشخص در این زمینه موجود نباشه، ولی چشمدیدتان چیست؟ اطفال و نوجوانان در افغانستان در نقاط مختلف در چه حد مشغول بازی های کامپیوتری هستند؟
براستی تمام تکنولوژی ها در افغانستان تقریبا بعد از این تحولاتی که آمد یک قسم به مردم نو است، به شمول همه مسائل گیم و ویدیو گیم و دیگه مصروفیتایی که برای اطفال تقریبا چیز شده. مشکلی که ما در افغانستان یک کم بیش داریم است که در هر چیز در افغانستان در اول به مشکلات مواجه میشه. همین ما که میبینیم مشکلاتی را که در اول سینما در افغانستان آمده بود و مردم در قسمت اجازه دادن اطفال و نوجوانان در سینما آسان نبودن و یایی که موافق نبودن، عین چیز در قسمت گیم هم کم بیش وجود داره که این مشکل در خود ماهیت از این گیم ها و یا چیزای ویدیویی نیست، در ماهیت در گرد و پیش و محیطش هست. مثلا مردم میگن که محیط جایی که ویدیو گیم اینجا وجود داره آلوده است و یا ای که ناسالم است، در حالی که خود ویدیو گیم ها همونطور که در جهان هم کم و بیش ریسرچ شده و میگن برای رشد دماغ اطفال، برای مهارت‌هایشان، برای اسکیلشان، اگر به صورت درست در خدمتشان قرار داده شود و به شیوه سالمش استفاده شود، این رول خیلی عمده داره. و اگر ببینین اگر هر چیزی را که در جهان تکنولوژی وجود داره، او از خود یک موارد استفاده داره و موارد من استفاده داره. یعنی اگر یک تکنولوژی را شما در هر حالش صحیح استفاده کنین، مفادهای خود داره، و اگر یک تکنولوژی را درست استفاده نکنین، نواقص خود داره. از جمله این هم همینطور یک چیز است. بنابراین اگر در ساعات لازمه که دیگه وقت اطفال اخلال نکنه و یایی که به وجودشان ضرر نسانه استفاده شوه، یک چیزی بسیار بجا و برای رشد اطفال به صورت عموم خوب است.
خب تا لحظات دیگر مشخص تر در این مورد صحبت میکنیم و در مورد اثرات منفی و مثبتش زیادتر صحبت میکنیم در ادامه این برنامه و نظریات دکترای دیگر هم در این مورد خواهیم گرفت. تشکر از شما دکتر سروری، برمیگردم با شما. حالا این سوال کلی اما مهم را از همه شما میپرسم دکتران متخصص و در موردش بحث میکنیم. اثرات بازی های کامپیوتری روی صحت و روان اطفال و نوجوانان چگونه است؟ شروع میکنیم با شما دکتر ویسی از فنلند.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. والدین به خاطر تربیه بهتر فرزندان خود، قسمی که در برنامه گذشته هم صحبت کردیم، به سه چیز نیاز دارند که اگر سه چیز نباشه نمیتونه به شکل درست اولاد خود را، فرزند خود را تربیه کنه. اول آگاهی، دوم مهربانی و سوم امکانات. وقتی امکانات ما داریم، این امکانات همراه با آگاهی در خدمت طفل قرار نگیره، یعنی از او به شکل درستش استفاده نشه، این میشه مثل یک شمشیر دو لبه باشه. از یک طرف ممکن است کار ما را بر ما آسان تر کنه، ولی از طرف دیگه ممکن است خرابی های خود را هم داشته باشه. از طرف دیگه ما نمیتونیم اثرات خوب از این را روی رشد فکری و شناختی و احساسی اطفال نادیده بگیریم، به شرط از اینکه قسمی که دوست ما پیشتر گفتند، در وقت درستش، بر زمان محدود درست و تحت مراقبت والدین به کار گرفته شود. اثرات منفی از این را اگر ما بخواهیم سرش بیشتر تاکید کنیم، اولی که تمام چیزهایی که به شکل تصویری باشه، چی تلویزیون باشه، چی ویدیو باشه، ویدیو گیم یا چی بازی های کامپیوتری باشه که از طریق کامپیوتر بازی میکنن، اینا محققین اینا را بعد از تا پیش از 3 سالگی اصلا هیچ طفل باید اینا را نبینه، به خاطر اینکه سیستم اعصاب از اینا در حال تکامل است و خود اینمی طیف مغناطیسی، طیف برقی و تمام طیف های دیگه که خود از این داره ممکن است سبب اختلال در رشد عصبی طفل و بعدها در رشد ذهنی طفل به وجود بیاید. و البته در اینجا در اروپا دو سرحد کاملا وجود دارد واضحی که وقتی یک بازی تا به طفل میرسه، اول سرحدات وجود داره، کسایی که وارد میکنن چنین فیلم ها را در اونجا کلاسیفیکیشن میشه، تقسیم بندی میشه و باز بعد از او هیئت موظف این فیلم ها را میبینه یا این ویدیو ها را میبینه، اونا بازی را کلاسیفیکیشن میکنن که مثلا کدام گروه های سینی میتونه از این استفاده کنه و برشان درست است. و بعد از او وظیفه والدین است که والدین ببینن که طفلشان وقتی بازی میکنن چی احساسی داره. احساس هیجان برای طفل میته این بازی ها، احساس ترس را میته، از دنیای واقعی اینا را دور میسازه، به دنیای مجازی نزدیکشان میکنه و در او وقت طفل یک چیز فقط میاندیشه، فقط برنده شدن را میاندیشه. اگر در او وقت والدین کوشش میکنه که طفل را از این بازی ها منع کنه، طفل اوتومات پرخاشگری میکنه، اوتومات مقاومت میکنه. اون دونو وقت است که والدین باید بفهمه که طفل داره آهسته آهسته به طرف اعتیاد به بازی های کامپیوتری و کامپیوتر پیش میره.
تشکر دکتر ویسی، سلامت باشید، این مفید است. بیشتر در ادامه برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد و در مورد این که نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از گیم های کامپیوتری و بازی های کامپیوتری چیست و پیام ها و سفارش های شما را بیشتر انعکاس خواهیم داد. خب حالا بیاین نظر دکتر مالک هم بگیریم در این بخش از برنامه. دکتر صاحب، با توجه به آنچه که از دکتر صاحب سروری و دکتر صاحب ویسی شنیدیم در این مورد، میخوام این سوال را از شما هم بپرسم که اثرات بازی های کامپیوتری روی صحت و روان اطفال و نوجوانان مشخصا چیست؟
از یوازی او یوازی دی صحت پا باره که صدق امواج الکترومغناطیسی سیل ویدیو گیم اتخراوزی یا تلویزیون اتخراوزی دی دو پا ذهن باندی چوم را تاثیر کوی، دی دو پا رشد باندی چوم را تاثیر کوی، او پا کما فاصله که داغ امواج الکترومغناطیسی دی تمجاز دی چوم را ورنستیوی پا دی باره که باز خبری وکرم، او دی روان او دی نور و پاک را باندی با دانور دکتر سایبان خبری
وکرم. حتما مشنویم، جالب است، بفرمایید.
از ما موضوع رواز دغه ده چې هر څوک خصوصا هغه ماشومان چې تر اوو کلو تر اتو کلو پورې دوی عمر لري په ټوله نړۍ کې چې دا لیدل سوي دي د دوی دپاره دغه امواج الکترومقناطیسي یو سرحد تعین کړی دی چې دغه باید د دوی په ذهن باندې د دوی په روان باندې او د دوی د رشد فکري باندې په مغزو باندې په سترګو باندې څومره تاثیر لري. که چیرې یو ماشوم په ډیرو ساده الفاظو سره ووایو یو ساعت لس دقیقې شل دقیقې تلویزیون ته وګوري، ویډیو ګیم ته وګوري، ډیر په خیر خیر ډیر په ځیر ځیر سره ورته وګوري، د ده له سترګو څخه به کله کله اوښکې را روانې سي. او که چیرې دغه ماشوم د باندې یو لوبه وګوري، سپورت وګوري او یوه مسابقه وګوري، که په ساعتو هم ورته ناست کي د ده له سترګو څخه به اوښکې را روانې نه سي. له دې څخه دا معلومه سوه چې دغه امواج یا دغه نورانیت د اطفالو په سترګو باندې په ذهن باندې یو قسم ناوړه اغیزه لري. دغه ځینې دلایل لري او ځینې اصول لري چې د هغو اصولو له مخې موږ باید هغه کنترول کړو او تر یوه معینې اندازې پورې وساتو.
همین اثرات با مذارت که میخوایم اینجا یک سوال بکنم که شما گفتین اثرات ناگوار را میتونه این تششعات و این نورانیت به گفته خود شما روی مغز طفل بر جا بگذاره، اگر مشخص بگوین که کدام اثرات ناگوار را میتونه بر مغز یک طفل بر جای بگذاره؟
ناگوار اثرات یعنی هغه سنیده چې یو طفل ما تلویزیون ته وکتل یا ویډیو گیم ته وکتل دی به په ډیرو بدو ناگوارو اثارو اخته سي، بلکې هغه چې ډیر زیات وخت مثلا په افغانستان کې چې موږ ګورو ډیر د تفریح وسایل نسته، ډیر خلک راځي ویډیو گیمو باندې خپل وخت تیروي، تفریح میدانونه ډیر کم دي په ځینو ځایو کې، بدبختانه ډیر وخت دی په تلویزیون کې تیروي، څو ساعته دی ورته ګوري په ګیر ځیر ځیر او ډیر ورته خیروي. دغه یو عامل ده چې په دې باندې د دې په ذهن باندې په رشد باندې دغه ماشومان که چیرې ډیر واړه وي ورته ګوري ډیر به عبوس وي، ډیر به قهر وځي، ډیر به سر غصه کیږي، په خوب کې به دی ډیر ناارامه وي او دغه رشد فکري به یې نسبت له هغو ماشومانو څخه چې کم یې تلویزیون ته کتلي، ویډیو ګیم ته یې کتلي وي ډیر به اوچت نه وي. نو د ما سپارش، د ما نصیحت، د ما تحقیق چې مې کړی په دې سه کې او موږ یې ګورو د الکترومقناطیسي د امواجو د تسلې په واسطه سره یې اندازه کوو، که چیرې دی یوه ښه فاصله له دغه تلویزیونه ویډیو ګیم څخه ولري او هغه له یو نیم متره، دوه متره، تر یوه متره خو قطعا باید نږدې نه وي، نږدې ورته کښېننی، دغه فاصله به ډیره ښه وي، د دوی ذهن به ارام وي، د دوی خوب به ارام وي، دوی به عبوس نه وي، دوی به ډیر زر زر نه پقارېږي. دغه ټول ناوړه اثرات یې چې د دوی په مغزو، د دوی په حالت باندې، د دوی په سترګو باندې، حتی چې لوی سي له سترګو څخه به یې کله کله داسې لیدل سوي دي اوښکې را روانې وي او دغه تر ډېره وخته پورې دوام کوي.
تشکر دکتر مالک، واقعا مفید بود. در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. تحقیقاتی که در غرب انجام شده نشان میدن که اطفال نوجوانان که بیش از حد از ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری استفاده میکنن تمایل بیشتر به خشونت و پرخاشگری پیدا میکنن، احتمال زیاد میره که با همقطران و حتی با معلمانشان در مکتب درگیر شون و به تقابل بپردازن، با همسالانشان احتمال زیاد میره که وارد جنگ شون و در نتیجه کارشان در مکتب کاهش بیابه. دکتر سروری چقدر موافقت با این نکته ها شما؟
در این باره هم همونطور که ما پیشتر گفتیم شخص ها یا کرایتری های وجود داره که اگر اون نقص و امکان از این چیز زیاد است، مثلا اطفال پسر زیاد در این تحقیقات نشان داده شده که اگر اونا زیاد بازی های پرخاشگری و خشن و با محتوی خونریزی و قتل و تخریب ببینن اینطور تمایل زیاد نسبت به دخترها دارن که به طرف حالت قبل از خشونت چیز شون، آماده شون. داله که باز امی ارقام در قسمت دخترها تقریبا بسیار ناچیز و حتی بعضی وقتا بیهی نبوده که اونا معین گیم ها و یا بازی ها رو بازی کردن اما خشونت در اونا دیده نشده. به هر صورتش یک چیزی که وجود داره ایست که ما اگر بازی رو متناسب با سن اطفال انتخاب کنیم در اون صورت این چیزها به کمترین میزان خود میرسه. اگر براستی یک طفل کمتر از 8 سال 9 سال از یک بازی گیم استفاده میکنه که مطابق به معیارات 18 سال و بالاتر از جور شده باشه، در اون صورت بازی ترگپا زیاد چانسش بالا میره. بنان توصیه میشه که بر صورتش متناسب با سن و متناسب با مو معیارات و ارزش هایی که در اون جامعه وجود داره گیم ها رو باید یک رقم انتخاب باید بکنه آدم، که فعلا همین مشکل در بعضی جوامع وجود داره که گیم ها صرف از روی عکس های پشت سی دی خریده میشه، نه از روی محتوای درونیش. اگر واقعا از روی محتوای درونیش متناسب با سن و جنس برای افراد اختیارش قرار داده شود و در سطح های معین هم استفاده شود، در این صورت به یقین اون مسائل که مثل اسکل افراد انکشاف پیدا میکنه، مهارتش زیاد میشه، تینکینگ زیاد میشه، پرابلم سالوینگ یا مشکل گشایی را از او میشه یاد بگیرن، یه چیزا خیلی چانسش باز بالا میره. بنان باز برمیگرده به اینکه ما چطور ایراد اختیار همون کسایی که ضرورت دارن قرار میدیم،
که این بیشتر برمیگرده به همون نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از بازی های کامپیوتری که در بخش دوم این بحث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. حالا احمدی از سابل روی خط هست، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم مهربانی.
در میلمان نوست خود مده اپشتان ده چه یعنی کم یعنی در پر تلفن چه کم تلمان یعنی در خال گو یعنی پر تلویزنون در پر سرد یعنی سرگو در دید پر کموالی بانی
شا. دیره منانه احمدی صاحب از رادیو بشنو. دکتر صاحب مالک و دکتران دیگر سفارش های لازمه در این مورد به خودت خواهند داشت. هرچند چند لحظه پیشتر دکتر صاحب مالک شما در این مورد صحبت کردین، اما حالا که احمدی از زابل این سوال را پرسیده، کوتاه لطفا برش جواب بگوین و بعد از او برنامه را ادامه خواهیم داد. تشکر.
هر چه فیلمونه که مو گورو که اگه خوبی که بدوی دواله یو قسم سترگو بانده اثر لری دادی دی مانه لری سمه توادی دی فیلم سرنگه داخل بیا نور اثراتی چه پروان بانده چه تاثیر لری، مگر داخل طول دا مانه نلری سمه مو باید فیلم و نگورو، مو باید ویدیو و نگورو، مو تلویزیون و نگورو، سینما طول شیان باید و گورو، مگر داخل صرف دی دی پاره ده سمه باید اگه کریتریا یا مشخصات به نظر کی ونیست. دیر نیستی نیورتا فاصله مونی ولی ویل دغه برقی ساحیت څخه موږ باید یو اندازه فاصله ونیسو. نورانیت یا کنټرول کو سید موږ د سترګو په اندازه باندې هغه نورانیت وي، یعنی ډیر زیات خیره هم نوي او ډیر زیات روښانه هم نوي، هغه نورانیت سترګو بیا ضعیف کوي او اثرات ناګوار ور باندې راځي. نو دغه ټول مشخصات دلته ستاسو موږ په خپل درسونو کې دغه شیان ویل دي. نو اجماع هغه داده سپارش داده چې روښنايي باید ډیر اندازه زیاده نیسی اغا ماین اندازه ولری او اغا فاصله سی مگورتنی ولیه ده لدوه متر باید نیزده نوی ارچوم رسیلری وی تاثیراتی دیر کم دی او تا تاثیراتی ناچیزه دی.
تشکر دکتر سب مالک. دکتر ویسی شما میخواین چیز بی افزاین اضافه بکنین به گفته های دکتر مالک در این مورد مشخص؟
ما فقط میخواستم بکنیم که مستقیما روی دید این بازیات تاثیر نداره، یعنی دید ضعیف نمی سازه، چون ضعیفی دیدو کاملا مربوط میشه به بخش دیگه. اما وقتی طفل بیشتر از یک ساعت، یک نیم ساعت، دو ساعت به این بازی ها ادامه میده، امی هیجانی که طفل می داشته باشه و سبب میشه که حتی پلک نزنه، این سبب خشکی چشم قرنیه میشه و این ممکن است آهسته آهسته سبب اشک ریزی هم در پیش طفل شوه. اما مستقیما روی دید، ای که دید را ضعیف بسازه، هم تو چیزی وجود نداره.
خب تشکر از نظر شما. حالا شنونده داریم از پروان زنگ زده، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم مهربانی بکنی پشتنه بکنی لطفا
پشتنه نید بقید از ما ساز همیشه وینی تیجی همیشه می ساز وینی تیجی زده خون بسازی سچم و کم یو او بل زده تا دقا فرمایش لرم چی دقا زده همیشه رادو تا زنگم دولت آباد دول سوالی اما یو نکی تو استخبارات کم کار که و ما بازی وقت که آخوایی که دخوایی ایز دازمات گوشی زنگ کردن و پویدم دقا شماره دوره دقا شماره او رسنه که دقا شماره که کل زنگ دازمات گوشی جواب را کوید.
حتما تشکر. خب دکتر صاحب مالک اگر شما بخواین اچن
فاز میبینی که هر زایت لالم فاز میبینی که در دکتر دوانو کلیگی چاوانو که گرم است باتن فاز میبینی که تشالوک.
خب دکتر صاحب سروری شما میخواین در این مورد چیز ادخل یک توصیه داشته باشین به شنونده ما از پروان؟
ما تشکر. همونطور که من فهمیدم یک قسمت سوالشون بود که قسمت خون بینی شدن اتمامات یادی دیالتی است که مثلا نمتوجه شده خوشتر خون بینی میشن، آیا واقعا این طرح نیست که تماس میکنند دستشان ببینیشان و یا که تازگی ها کدام مریضی را تیر کده باشن که بیدیشان تازه زخمش جور نشده باشه و او را رفع کنن، یعنی دست کم بزنن، چرب کنن و در صورتی که اگر به این اهتمامات حل نشد، نظری خوب است که در نزدیکترین کلینیکی که اونجا وجود داره به یکی از دکترای داخله را ببینن که اونا یک معاینه دقیق در بکن.
تشکر. خب شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت است. من مصطفی صدیقی هستم و امروز مهمانانم این هستند: دکتر عبدالملک مالک از ریاست محیط زیست، دکتر بشیر احمد سروری مدیر مسئول بخش صحت روانی از وزارت صحت عامه از کابل، و دکتر خالق ویسی از فنلند با ما هستند و امروز در مورد اثرات ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان آنان در افغانستان صحبت میکنیم. همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که چه گفتنی داره و چه سؤالی میپرسه. سلام علیکم.
سلام برای شما جناب دکتر متفاوتی که با مهمانان اشرف و همچنین برای شنونده های آزادی. اسم من عبدالکریم وطندوست از ولایت نمد شما وطن شده.
وطندوست بسیار خوش آمدی به برنامه صحت صفا آوردی، لطفا سوال بگو.
تشکر از شما، زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از شما هم. اگر شما مثلا جناب فتخی درمی سوال ما بسیار دور نیست، خب من به برنامه مطلب شما و مطلب کردن بسیار همخانی برم. ما از دفتر محترم بایدی سوال نیست که دفتر محترم از ما که در فامیل ما بود وقتی خود بودیم، از ما در خانه پدر و مادر بسیار جنجال نکردن، یعنی بین خود جنجال نکردن، مثلا دشنام میدونن یا جنجال نکردن، اما تاثیر شدید ما و برادران و خواهرای ما کلشن همین تاثیر آمدن، لیکن ما بسیار شدیم همین طور خشن هستیم و همین قسم تاثیر روانی ما پیدا کرده که همون قدار یک وجود اساسی میشیم. دیگر ما میخوایم از دفتر سوال کنم که نه حالا ما چطور بکنیم؟ خب ما چند بار به دفتر مراجعه کردیم، باز به منتش تاثیر نداره، همینطور احساساتی زود تحمل نداریم گپش میدن کسی را، و همچنین ما از این سوال میکنم از دفتر محترم، حالا که ما اولاده ما هم صاحب اولاد مثلا هستیم، اینا به اولاده ما هم همی میراثی هست، اونا هم همی قسم خواهد شد، اگر یه خطاب بر ما بگن و دیگه همین وقت که ما احساساتی میشیم خشن میشیم، ما بهتر خواهد انجام بدیم و مرای آسان شکل اخل ادن خشونت رو دلیم دور شویم، کدام روایی با ما نشان بتن پشنال با ما در ما فاکرشن میشنید.
تشکر وطن دوست صاحب از هلمند، سلامت باشی. بشنو از رادیو دکتر صاحب ویسی سوال را گرفتین، لطفا جواب بگوین و بعد از او دکتران دیگر در کابل هم اگر خواستن میشه صحبت بکنن در این مورد.
بله بله، با تشکر از دوست ما میپردازم به پاسخش. ببینین، خشم و عصبانیت، اول باید ما بفهمیم که خشم و عصبانیت چی است. تا وقتی که ما نفهمیم خشم و عصبانیت چی است و این دو از هم چی فرق داره، ما نمیتونیم خشم خود را کنترل کنیم. یک چیزی را که دوست ما گفتن، با تاسف خلق و خو یا تمپرمنت میتونه ارثی هم باشه. اگر ما پدر یا مادر خشمگین داشتیم که به بسیار آسانی مثلا گلوی مرا میگرفت و به هدف خود میرسید، ما اوتومات به نتیجه میرسم که پس من هم این کار باید بکنم تا به نتیجه خود برسم. اما کهنه که دوست عزیز، پدر شما، مادر شما در خانه مثلا به زبان پشتو صحبت کرده، هیچ وقت به شما مثلا زبان انگلیسی را یا اردو را یا عربی را یاد نداده، حال شما بزرگ شدین، حال شما میفهمین که مثلا اگر شما برین دکتر شوین، شما باید زبان انگلیسی را یاد داشته باشین، یاد داشته باشین. پدر مادر شما یاد نداشت، در نتیجه بر شما یاد نداد. تا جایی مسئول هستند، تا جایی که وقت آل شما خودتان بزرگ شدین و میفهمین این مسئولیت شماست که برین چیزی را که اونا براتون یاد نداده شما او را یاد بگیرین تا به هدفی که میخواین برسین. ببینین دوست عزیز، خشم و عصبانیت دو چیز بسیار نزدیک و متفاوت از هم دیگه هستند. خشم یک احساس بد درونی است. همیشه وقتی ما خشمگین میشیم که یک چیز خلاف توقع ما، خلاف انتظار ما، خلاف حق ما، خلاف امید ما اتفاق بفته، همیشه در بیشتر موارد خشم در نتیجه توقع بیجای ماست. اگر ما توقع خود را از دیگاه کم کنیم، در نتیجه ما کمتر خشمگین میشیم. انسان هایی هستن که روز 5 بار 6 بار خشمگین میشه، انسان هایی هستن که روز 100 بار خشمگین میشه. اول ما باید بفهمیم که ما جز کدام گروه هستیم. بیشتر در شرایط مثل افغانستان، انسان هایی که خشمگین وقتی میشن، این خشم را تبدیل میکنن به عصبانیت. عصبانیت یک حرکت بیرونی است، یعنی ما احساس بد درونی خود را، یعنی عصبانیت خود را تبدیل میکنم به یک حرکت نامطلوب بیرونی، مثلا دو دشنام میتم، مثلا یک چیز پرتاب میکنم یا یک لفظ خراب از زبانم میبره، این عصبانیت است. همه ما خشمگین میشیم. خشم جزء نرمال زندگی است، اما این خشم را به عصبانیت تبدیل کردن، در اینجا ما مسئول هستیم. در اینجا ما باید از عقل خود کار بگیریم. اول باید ما خشم را بتونیم تحلیل تجزیه کنیم که چی است، باز ما بتونیم که پیشروی خشم خود را بگیریم. مثلا بهترین کاری که ما در قسمت خشمگین شدن میکنیم ایست که ما خشم خود اداره کنیم، خشم خود را کنترل کنیم.
دکتر ویسی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، در مورد این که چگونه باید خشم و عصبانیت خود را کنترل بکنیم در نیمه دوم این بحث صحبت خواهیم کرد.